ازادي راډیو ته غواګست وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورځو لاندو خبر وته. په کابل کې د تیر ورځې انتحاري حمله په اړه خبرګونونه دوام لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت نن په خپل ټوټر باندې په دې اړه یو اعلامیه ورکړې. هغه د غبرید او پکې د وژل شوو خلکو په اړه باندې خواشینی ښودلې او د بریدې غندلې ده. تر دې مخکې د امریکا او برېټانیا شارژ زفیران او ګڼو نورو لویدیځو ډیپلوماټانو هم د غبرید غندلې. په دغه غبرید کې د بهرنیو چارو وزارت شپاړس کارکوونکي چې پکې ډیپلوماټان او د قونسلي برخې کارمندان هم شامل وو وژل شوي او سلوخت ډیر نور ټاپیان دي. د بریډ مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د بشری حقوقو سازمان نن یو 212 مخیز راپور خپور کړ چې د تیر 2022 کال پر مهال د بشری حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه باندې څرګندونه پکې شوې. په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په ملیونو افغانانو د لوګي له خطر سره مخ کړي هم په دغه ریپورت کې تر بحث لاندې نیول شوې. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د استرالیا په شلووریز تجارتي لیګ کې د ګډون څخه ډاډه کړي. هغه ویلي دا پریکړه د کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د ورستي اعلان په خبرګون کړي چې افغانستان سره درې ورځنۍ لوبې لغوه کړي. خبرونه په ویب سټ ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم لوستلی شئ.
مخکخي خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو مخکښ شذې خبرونه ته شرغ لاست زملالي بشریم. تخنیکی چاري میرحمت صفای پر مخړی. د تیرې جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان پر اوسنی وضعیت اندیښنه وښودله. د ایران د بهرنی چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي امیر عبداللهیان په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه خواشینی څرګنده کړه او په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت ته جوړېدو غوښتنه وکړه. پاکستانی او ایرانی چارواکي په داسې حال کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې لسګونو او چې سلګونو افغان کډوال د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. په دوی کې ځینې میاشتې په زندان کې تیر کړي او محاکمې ته په تمه دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې نږدې 200,000 افغانان په غیر قانوني توګه تر ډیورنډ کرښه اوښتي دي. د پاکستان د سند ایالت د زندانونو چارواکو د نوي میلادي کال په پیل کې ویلي وو چې هغه سلګونو افغان زندانیان به ژر خوشې کړي چې د بند موده یې پوره سوې ده. د راپورونو له مخې اکثره دغه افغان کډوال پاکستان ته د غیر قانوني تګ په خاطر په دوو میاشتو بند محکوم سوي وو، خو ډیرو یې تر دوو میاشتو زیاته موده په بند کې تیره کړې ده. د دغو افغان کډوالو د خلاصون لپاره پر سیمه ایزه کچه ګڼو مدافع وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو هڅې کړې دي. منیزه کاکړ په دې قضیه کې مخکښه مدافع وکیله ده. د دې ترڅنګ نن په خبرونه کې د شوزو د حقونو فعال شایسته صافی او د بشري حقونو مدافع سپیڅلې ځاځي را سره خبرې کوي. دوی درې سره لمر سره د ټلیفون لالارې وصل سوي دي. له دوی سره به خبرې پیل کړو. لومړی پښتنه به د منیزه کاکړ څخه وکړم. منیزه کاکړ سپ تاسو ته شراغلاست وایم. په دې خبرونه کې مننه چې لمر سره خبرې کوي. په لومړي سر کې تاسو کومه ته وایس چې په پاکستان کې ټول څومره افغانان په زندان کې وو او اوس څومره آزاد سوي دي او نور څومره پاتې دي؟
ډېره مننه منالي خور، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. په پاکستان کې د اکتوبر په میاشت کې خاص کر د سند ایالت کې د اکتوبر په میاشت کې څومره افغانان نیول شوي وو، د دغو شمېره چې وله تر 1400 پورې وه. په کلي کې د اوس ایشتو په مطلب زموږ سره ریپورټ او د تاریخي کاروایي چې د چارو پوره شوې ولا هغه زموږ سره 500 کسان وو. دغو کې درې سوه یو کسان چې وو هغه د کراچی به وو او د 228 چې وو هغه د حیدرآباد به وو. د کراچی نه د 300 کوم کسان چې بیا هغه واپس ولېږل شول، د حیدرآباد والا یا تر اوسه مطلب نه دي روان شوي.
شایسته جان، استاس څخه به واورم، تاسو واوریدل چې د ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان شوزو په ځنګړې توګه د انجونو د شونځیو زده کړو او همدارس د شوزو د کار په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. تاسو څه ګڼئ چې دوی په خپل په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره څه کولای شي؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته. موضوع په دغه مسله کې چې د پاکستان او ایران چارواکو په خپل منځ کې خبرې کړي ده، دا باید ښکار سي او معلومه سي چې د دوی هدف څه دی. هر یو د خپل منافع په هکله خبرې کوي او د خپل آیا منافع فکر کوي. دوی چې دونه واک لري په خپل هیواد کې، زم اول خدای دوی نه مننه کوم چې دوی همدردي ښودلی د افغان میرمنو ښځو لپاره چې ښوونځي خلاصه کړي او داسې مدرسه نور خبرې. او موږ راځو په اصل مسله کې چې دوی په خپل هیواد کې دونه واک لري، کله چې افغان کډوالي پاکستان، ایران او نور هیوادونه ته ځي، ولې دوی د افغان خلک سره، د افغان کډوال مهاجر سره بد سلوک کوي، بد چلند کوي؟ آیا افغان خلک یو شوق نه د مستی نه نور هیوادونه ته ځي که د یو مجبوري د فقر او بیچارګۍ نه ځي تښتي د خپل هیواد نه؟ او دا چې ګوري په افغانستان کې تحولات څونه خرابه تحولات راغلي او د افغانستان وضعیت څونه خرابه ده، چې که هر څوک دلته اوسي زما په نظر هغوی ته ژوند کول ډېره سخته ده، ثانیول ډېره سخته ده، چې خلک نه پرېږدي په هېڅ یو کار کې، نه پرېږدي چې سمه هغوی د خپل ژوند مخته یوسي. او دا د پاکستان او د ایران چې مسله ده، دا یوازې زما په نظر دا پامدي اعلی چې اوس طالبان راغلي چې افغانان ډېره مهاجرت کوي ایران او پاکستان ته، یوازې په همدې دغه کال کې نه و، بل کالونو کې هم داسې وضعیت و. زه نه وایم چې په دغه کال کې په دغه وضعیت کې داسې حالت افغان کډوال باندې راغلي. مخکې د جمهوریت په مخکې څو کاله مخکې و، زما هیڅ وایي ده چې د ایران حکومت افغان کډوالو باندې څونه ظلم کړی و، څونه وضعیت بده وضعیت ساتلی. زما جلنه د دوی نه دا دي چې تاسې زموږ هم دین هم فرهنګ هم مذهب دي، نو تاسې ولې د خپل افغان کډوال سره چې دغه د مجبوري نه بل هیواد ته ځي د پناه وړي چې یو څو ورځ چې ژوندي د خپل مسیر کې، تاسې ولې داسې بده چلند داسې سلوک دوی سره کوي؟ تاسې دونه واک لري چې خپل د عسکر او نورو طبیعت او نور هغه خلک چې دي خپل هماغه ایران ده که پاکستان خپل خط ته وایي چې د افغان خلک چې دلته راځي حداقل تاسې سمه سلوک وکړي که ډوډۍ که د پناه ځای ورته ورکولی نه شي. یوازې دا مسله نه ده چې د طبیق باندې موږ بس وکړو، او د افغانستان وضعیت خو ډېره خرابه ده، دا ټول نړیوالو ته معلومه ده چې باید په دغه کې باندې ډېره غور شي. مګر مسله مهمه دی، مسله چې ځکه موږ راځو په دې باندې بس کوو چې باید افغان کډوال هر یو څه چې دي باید په ساده کال چې دي ته سمه پناه نه ورکړي، حداقل سمه سلوک خو دوی سره وکړي. دلته نا امید نه امید دي په خپل هیواد کې کبله هیواد ته ځي، آدم نه امید کېږي، هر په هر شی باندې هغوی ته پیغور کوي واقعه افغان خلک ته چې تاسې هیواد نه لري او تاسې څنګه خپل منځ کې جوړ نه یې. خبره نه ده چې زموږ دا ټوله بدبختي د نورو هیوادونو څخه دي، چې دا نور هیوادونه زموږ خپل از موږ هیواد ته مداخله کوي او نه پرېږدي چې زموږ هیواد هر حکومت هر تاوله چې راغلي د نور هیوادونو څخه هغه یې مداخله و، مخصوصا د نور د هیوادو اروپایي هیوادونو څخه. او بله مسله چې ده، چې زموږ د مذهب او فرهنګ دي، دا خو خیر او دا ترکیه یو افغان بس کې زموږ افغان کډوال سره څنګه بده سلوک وکړه؟ نه، خو زموږ افغان یو، موږ مسلمان یو، حداقل دا انساني کرامت موږ او باید سره ولرو د یو چا سره سمه سلوک وکړو. دا انساني کرامت او دا بشري حقونه څخه دې خبرې کوي، د بشري حقونو ستاسو خبرې کوي، د ښکاره کې نو خپل ځان ښکاره کې سم سلوک وکړي د افغان کډوالو سره، چې تاسې تحصیل کړه خلک یاست، تاسو هیواد پرمختګ دي، نو ولې افغان کډوالو سره داسې بد سلوک کوي، داسې بد چلند کوي؟ اوس هم تر اوسه نیمایي افغانان د پاکستان د زندان څخه خوشې شوی ده، نیمایي ډېره پاتې شوی ده، او تر اوسه هم پورې سلګون افغان هلته بندي ده، ماشومان دي، ښځې دي، هغوی څه شی ګناه کړی ده؟
له موږ سره سپېڅلې ځاځی صاحب هم ده. ځاځی صاحب، تاسې په دې مورد کې که یو څو خبرې وکړئ، چې تاسې د شایستې صافي خبرې واورېدلې. دوی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې، نه یوازې په پاکستان او ایران کې، بلکې په نورو مسلمانو هیوادونو کې هم افغانانو ته په بده سترګه کتل کېږي او د دوی سره بد چلند کېږي. ستاسو په نظر دغه هیوادونه، مسلمان هیوادونه، څومره مرسته کولای شي دننه د افغانانو سره چې پر طالبانو باندې فشار راولي او هغوی اړ کړي چې د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي؟
مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو میلمنو ته، او هغه اوریدونکو چې مونږه غږ دې تاسو د تاریخ نوري خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې افغانان په ایران، پاکستان او خصوصا په ترکیه کې د ډیر لوی مشکل سره مخ دي او دوی سره ډیر ناوړه چلند کیږي، نو دا ملکونه یعنی کولای شي چې په طالبانو باندې فشار راوړي، ځکه دا خو واضح خبره ده چې کوم حکومتونه چې په افغانستان کې، کوم نظام چې اوس فعلا په افغانستان کې راغلی ده، دغه د همسایه ملکونو د حصار لاندې ده او دا همسایه ملکونه په دوی باندې ډیر تاثیر لري. نو که چیرته دوی وغواړي په افغانستان کې کولای شي په دوی باندې فشار راوړي او دوی هغه انساني حقوق چې هر افغان لري باید هغه حق حقوق ورکړل شي. او بل دا چې دوی خصوصا زه پاکستان مهاجریت ته راځم، یعنی د مونږ افغانانو ته بالکل بله لاره نشته، ده صرف د پاکستان او د ایران، ځکه نوره ویزې مونږ نه لرو. دوی خپل ویزې یوه ویزا په $1000 کړې ده، د افغانانو د مشکلاتو نه استفاده کوي. او بیا دا دوی چې دوی افغانان د بولدک د لارې نه اجازه ورکوي، فی نفر په 15,000-20,000 په قاچاقي شکل باندې را اړوي تر کراچۍ پورې. کله چې افغان کراچۍ ته راورسېدلو بیا بعد هغه نه پولیس راځي او افغانان بندي کوي. یعنې دا د افغانانو د پاره ډېر لوی مشکل ده. که چیرې دوی غواړي چې غیر قانوني افغانان پاکستان ته رانشي، نو دوی کولای شي چې د بولدک سرحد بند کړي او د بولدک د لارې نه خلک پرېنږدي چې افغانان قاچاقي بوزي. او کله چې افغان لاړلو قاچاقي تر کراچۍ پورې، بیا دوی کوشش کوي چې هغه بندي کړي او د هغه هغه څه نغد پیسې یا څه شی چې ځان سره وړی وي هغه ټول د پاکستانی پولیس اخلي دوی نه، او بیچاره افغانان شکنجه کوي، وهل کیږي، تکول کیږي. یعنی دا ډیر غیر انساني کار ده او غیر شرعي کار ده. که چیرې دوی موږ سره د دینی لحاظ نه خواخوږي لرله یا د ژبني د لحاظ نه خواخوږي موږ سره لرله، یعنی دغه کار به دوی هیڅکله نه وکړي. نه دوی موږ سره هغه دین پالي او نه موږ سره هغه ژبني خواخوږي پالي. او دوی چې هر څه کولای شي په افغانانو باندې هغه ظلمونه کوي او افغانان رټي او افغانان شکنجه کوي، او ان تر دې پورې چې افغانانو میندې یا زموږ ښځې ځي په زندانونو کې، هلته ماشومان زیږوي، هغه ته اجازه نشي ورکول کې. دا د حقوق د بشر د نگانه یا د انساني حقوقو د نگانه دا ډیر غیر انساني کار ده. چې کله یو میرمنه ماشوم زیږیږي او هغه په ډیر بدالت او هغه ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه ته ډاکټرې ته لاړ شي یا ډاکټر ورته راوستل شي. یعنی په دې باندې باید نړیوال توجه وکړي او نړیوال باندې افغانانو غم وکړي، ځکه په افغانستان کې اوس فعلا داسې کوم څه نشته دي چې د افغانانو د حق او حقوق نه دفاع وکړي. یعنی د موږ هیله د نړیوالو نه ده چې باید د افغانانو غم وکړي او د هغو
مننه اغلې زادزی زبرته تاسو ته راځم. منیزه کاکړ، تاسو واوریدل چې زموږ نورو میلمنو ویل چې له افغانانو سره بد چلند کیږي په نورو هیوادونو کې، دوی د پاکستان نوم هم یاد کړ. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ او دغه په دې اړه باندې که موږ ته ووایاست چې پخوا هم افغانان پاکستان ته تلل راتلل، خو ولې پاکستان اوس دومره دا خبره جدي ګڼلې ده او دوی بندیان کوي؟
په ګراوند باندې څه ګورو نو مونږ ته دا یو پالیسی میټر ښکاري، ځکه چې مونږ دلته چې کله ججز مکتب درېږو مونږ دا ورته چې دا خو د تېرو 40 کلونو نه دلته اوسېدل، نو یو دم د دوی په جز باندې دا کریک ډاون ولې شروع شو. همدارنګه دلته چې مونږ د ګورمنټ کمې ادارې دي هغوی سره کله هم مونږ خبرې اترې کړي دي، نو هغوی ته مونږ دا پوینټ ایښې دی چې دا او بیا دلته چې کوم د افغانستان سفارتخانه ده هغوی سره ما درې ځله ملاقات کړی دی. د دوی د امبیسیډر موسل ته کراچۍ ته راغلي، دغه سره ما ملاقات وکړو او هغوی ته ما دا نقطه کېږده چې تاسو به دا مسله په سفارتي سطح باندې حل کواسي، دا سیاسي مسله ده، دا د عدالتو کار نه دی.
ستاسو په نظر چې دغه سیاسي مسأله د تاسو ویل چې دغه افغانان چې هلته ځپل کیږي او نیول کیږي دغه یو سیاسي مسأله ده، د دې معنی دغه ده چې آیا د طالبانو حکومت د دوی خبره نه منل کیږي په سفارتونو او په کنسولګریو کې؟
بالکل، موږ به دوی ته بار بار ویلي چې تاسو مطلب وزیر اعلی سره وزیر اعظم سره په دې هکله باندې ملاقاتونه وکړي، خو د دوی طرف نه موږ ته بار بار دغه جواب ویل شوی دی چې زموږ خبر هغه رنګ نه اورېدل کیږي. موږ بار بار خبرې کول اپروچ کړی دی خو زموږ خبره نه منل کیږي.
شه. او منیزه جانی، دغه افغانان چې اوړي پاکستان ته، ستاسو په نظر تر ډیره پورې دوی د درملنې او د دوا دارو د پاره ځي هلته ډاکټر ته پاره ځي؟ موږ ته چې کوم د خلکو سره موږ خبرې کړي دي، دوی موږ ته ویلي دي چې تر ډیره پورې دوی د په دې خاطر باندې ځي چې په پاکستان کې ډاکټر درمل او درملنه وکړي، په دا خاطر باندې دوی هلته ځي. خو بیا د دوی هغه موده چې د ویزو د پاره باید وي، هغه تیر او دوی بیا نیول کیږي او دا زندان ته لویږي. ستاسو په نظر بل کوم لامل دی چې دوی په دومره لوی تعداد کې ځي؟
چې دا پالیسی بدل شوې ده، دا یو کریک ډاون د دوی په ضد باندې شروع شوی دی. نو په هغه کې دا هم نه کتل کیږي چې دا ډاکومنټیډ ریفیوجی دی که ان ډاکومنټیډ دی، ځکه چې تسلورو سو په دوی داسې کسانو سره ملاو شوي چې هغوی سره ډاکومنټس ولو، دا هغوی نه پولیس ضبط کړو. یوسه خو مونږ په یوسه طریقو د پولیس نه واپس راوباسو. خالی یو سل دو اتیا کم کسان چې دي پیو آر کارډ ہولڈرز، هغه مونږ د یونیسیا د کوم اداره ده دا هغوی په مدد مونږ د هغوی ضمانتونه کړي وو. نو مطلب ډاکومنټډ خلک هم نیول کیږي.
او لیګلی په پاکستان کې قانونا کډوال یا مهاجر چې دغه اسناد لري یا دا ډاکومنټس لري لکه تاسو چې یادونه وکړه، هغوی کوم حقونه لري؟ دوی څنګه کولای شي چې قانون ته لاسرسی ولري او د دغه کسانو پر ضد باندې چې دوی هراس کوي یا یې بیروي، د هغو پر ضد باندې شکایت وکړي؟ آیا داسې کوم سیستم شته؟
د دوی لپاره مونږ نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس سره رابطه کړې وه، همدارنګه د یونیسیاف سره مونږ رابطه کړې چې تاسو مطلب دا ستاسو لاندې دوی رجسٹر کیږي، نو تاسو باید د پاکستان سره خبره وکاستی. نو هغوی هم په خپل لیول باندې لګیا دي، ځکه چې دا یو غیر انساني چلند یو قسم روان دی. او دته چې څومره افغانان دي چې کوم رجسٹر دي، هغوی باقاعده د یونیسیاف سره په کانټیکټ کې دي.
او د طالبانو د حکومت په دغه کې څه رول وو؟ د طالبانو ویاند یو اعلامیه ورکړې وه، دوی ویلي و چې د طالبانو د حکومت په هڅو او په هلو ځلو باندې دغه افغانان راخوش شول. خو موږ خبر یو چې تاسو د دوو افغانانو مدافع وکیلې، هلته تاسو د دوی پر ځای باندې د دوی په خاطر باندې محاکمو ته تللي یاست او په بیلابیلو مواردو کې تاسو د دوی دپاره دفاع کړې ده. تاسو په دغه کې د طالبانو رول تاییدوي کنه؟
موږ خو دې ته دغه گزارش کړی دی چې د 1200 کسان دي. تاسو فیډرل ګورنمنټ ته، فیډرل ګورنمنټ سره د فورن ایکټ کوم 1946 دی، دغه سیکشن 14 بی کې د فیډرل ګورنمنټ سره دغه اختیار شته. کدی وګړي نن هم د ټول سیستم نن دلته تاسو نور بنديان دي، د دوه هم د اصل عمل جاری کولای شي. نو پاره کته خو دوی خبره نه ده کوي، د کوم چې ولې ګل شول دا خو کدی نو پکې انوال شویم دغه کسان لیګل کېدل، دغه د عدالت اورډر کړی.
او هغه کسان چې اوس په پاکستان کې پاتې دي، هغه افغانان او په جیلونو کې باندې دي، د هغو شمیر تاسو موږ ته څومره یاد کړئ؟ د مخکې زموږ رابطه قطعه
شوه.
اوس او دغه ټول اسناد نه لري؟
په دې کې مطلب اکثریت مطلب اسناد نه لري، او اکثریت مطلب چې چا لره نه هم دا غوی کارونه چې بیا غل ضبط شوی دي د پولیس لخوا نه او ورک شوی دی یو قسم، نو زموږ هغه ډاکومنټ سره صحیح نشته.
او د یو ان ایچ سی آر سره تاسو په تماس کې یاست چې دغه اسناد بیرته ورته جوړ سي ورته نوي سي؟
هو بالکل، خو دلته مطلب په قانون کې داسې څه آپشن نشته چې په دې میانس کې دا پروسیس وشي، نو دا ریپورت چې دی هغه خامخا پکې کیږي.
او منیزه جانی، په دغو خلکو کې داسې کسان هم شایي وي چې د طالبانو د حکومت د بیرې څخه او د وژل کېدو د بیرې څخه د امنیت په خاطر باندې هلته تللي وي، د هغو د امنیت څومره په خطر کې دي ستاسو په نظر چې بیرته ډیپورټ سي یا بیرته افغانستان ته ولېږل سي؟
هو بالکل، زمون مطلب چې د کډیانو سره زمون ملاقاتونه شوې دي، دوی نه ما انټرویوز کړې دي، نو دوی ما ته مطلب خپل وضعیت دغه کوډر اکثر مطلب د ژوند هلته په خطر کې نو بلته راغلي دي، او د اکثریت په دغه پاکستان کې د ایجوکیشن لپاره چې دغه انجونو تاسو د سبق ازادي نشته، نو دغه لپاره دلته راغلي دي. اکثریت چې بیا بیا غیر روزګار هلته نشته، نو دلته پاکستان ته راغلي دي.
ډیر مننه. بله، تاسو نور معلومات هم وایست مهرباني.
اکثریت مطلب دې کې د چې هغه د روزګار لپاره بل تر په افغانستان کې هغه مواقع نشته دغه لپاره، نو به چې د دې جیلونو کې دوی وسا چې دوی سره مطلب دومره ظلم یو قسم ناروا چلن کیږي چې اکثر اکثریا چې د خپل مجبور سي مونږ ته مونږ واپس یو ځل ریپورت کاستي.
شش او دغه افغانان چې هلته بند پات دي ستاسو په نظر باندې چې دا څومره بیرته افغانستان ته لیږل کیږي، آیا دغه شمیر به هم دومره زیات پات سي ځکه چې نوی خلک بنول کیږي او بیا به زندان ته لویږي؟
هو دڅه کې مچ دا مسله مونږ په نړیوال کچه باندې راپورته کړې ده. د هغه ټایم نه دا دوی هغه په زیات تعداد کې نیول وس بند شوي دي. هو یو دوه دوه کسان خامخا روزانه نیول کیږي خو هغه تعداد باندې نه اوس به په څوونه په ورځ نیول.
او د طالبانو حکومت په دې اړه باندې څه کړي دي ستاسو په نظر باندې؟ آیا دوی د پاکستان د حکومت سره په تماس کې سوي دي په دې اړه باندې؟ آیا دوی کوم غوږ ور باندې نیسي پر دا خبره باندې چې هلته افغانان په دغسې بد وضعیت کې دي؟
زمونږ بار بار دوی دغه غوښتنه کړې ده، دوی ته دوی سفارت ته ورغلي، دوی ته مې دا غوښتنه کړې ده چې بای تاسو د دوی سره خبرې وکړي، خو دلته مطلب په ګراوند باندې مونږ سره ریزلټ نه دی لیدلی چې دوی څه خبره منل شوې ده. دوی مونږ ته ډاډ راکړې ده چې مونږ به خامخا خبرې کوو ورته د پاکستان حکومت سره، خو په ګراوند باندې مونږ ریزلټ نه دی لیدلی تر اوسه.
ډیره مننه منیزه جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. شایسته صافی، تاسو واورېدل چې منیزه کاکړ د پی ټی ایم د خوا څخه د هغو افغان کډوالو لپاره مدافع وکیله ده په پاکستان کې چې د پاکستان پولیسو په بیلابیلو قضیو کې نیولې دي او بندیخانې ته اچولې دي، په دغو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې دوی وویل چې د طالبانو د حکومت د خوا څخه داسې کوم ونه لیدل سول یا هم داسې چې کومه نتیجه یې ورکړی چې هغو دې خبرې ورسره کړې وي، یا شایي دوی ویل چې کې داسې خبرې ورسره کړې وي خو تر اوسه پورې دوی نتیجه نه ده لیدلې. ستاسو په نظر د پاکستان چارواکي ولې د طالبانو پر خبره باندې غوږ نه نیسي که ورسره غونډې یې کړې هم وي او هم په دې برخه کې ورڅخه غوښتنه هم کړې وي؟ دې مخینې ته په کتو چې د طالبانو او د پاکستان روابط ډیر ښه ګڼل کېدل او ښه ګڼل کېږي، ولې د دوی پر خبره باندې غوږ نه نیسي؟
اول مسله خبره دا دی چې اصلا طالبان باندې خو څوک باور نه لري او طالبان پر اساس څوک نه دی پیژندل، نه دی خاطر چې پاکستان طالبان باندې باور وکړي او د کوئی خبرې ومني. او دوهم مسله دا ده چې ما په نظر اصلا طالبان ته دغه مسله چې افغان کډوال آلته بندي ده زندانی ده سم غو نه دی کړی او دې مسله ته سم پاملرنه نه دی کړی چې باید لارې خبرې وکړي زر تر زره زموږ هغه کډوال افغانان بي وزن بيچاره چې هلته پرته وي هغه باید زر تر زره خوشي کړي. او مخکې چې هغه نومې هېر شو چې وویل اغلی چې افغانان دلته نور غیر قانوني راغلي او دا مدرک د شان نه لري، خو دا خو ښکاره معلومه ده چې څوک فشار باندې راسي او مجبور اوسي د ډار نه ولاړ شي که هغه باندې بل همداسې هزار سلو ستونزه چې خلک باندې راځي، خو مجبوره ده د خپل ځان لپاره یو بل هیواد ته ولاړ شي. که هلته ځي چې هغه نه پوښتنه کوي چې دا ستونزه لري، نو باید لږ همکاري همدردي وکړي. د انسانیت له لحاظه، د کرامت انساني له لحاظه باید دوی سره باید صدقه مرسته وکړي. او طالبان خپل اعتبار مدار اعتبار د شین چې دا درلوده باید چې یو نیم کال اوس دوه کاله کېږي چې پیدا کړی وو، په دا وخت کې دا کار نه دی کړی پروسه او هیوادونه دوی باندې باور نه کوي. سمه ده مخکې د طالبان او د پاکستان اړیکه ښه وو، اوس د همدغې سیاسي لحاظ نه د دوی رابطه لکه هغه خراب شوې ده او یو د بل خبره نه مني. او دا سیاسي خبره ده چې ولې دوی داسې کړي ده او ولې ده د افغان د کډوالو لپاره دوی خبرې نه دي کړی ده، تر څو چې د پاکستان منافع نه اوسي. زما په نظر د پاکستان منافع نه اوسي طالبان نه مني دا خبره، که د طالبان په منافع نه اوسي خبره نه مني. د دواړه هدف هم دا دی چې باید د هرې دواړو خوا منافع باید په نظر ونیسي چې دا کار وکړي او یو بل خبره ومني. لمبي خاطره تر اوسه د طالبان خبره هیڅوک نه دی منلی او دوی خبره چې کوم خبر دوی کوي دا طالبان د باور خبره نه ده او خلک باور نه کوي. ځکه دا مکتبونه چې وایي چې خوشي کوي خلاص کوي دروازه د ښوونځي دروازه املاسې تر اوسه دا دوه کال کېږي خلاص کړی نه ده، دا پانتونونه هم بند شو، همداسې نور کارونه. خو د دې کارونه د دې عملکات نور پاکستان او نور هیوادونو ته ښکاره کیږي، معلومه کیږي چې طالبان د باور ور نه دي او دوی باندې طالبان باندې خلک کولی نشي چې باور وکړي. دغه طالبان د اسلام د دین د هر شي نه خبرې کوي، مګر هیڅ د دوی خبره یو هم د شریعت د دین د اسلام مطابقت نه کوي او د اسلام خبره کوي، اما اگر هم نه کوي دوی اگهیم لګدي او نور مسلې دي چې طالبان باید څپارغه باندې ډېر غور وکړي. مګر مهمه مسله دا ده چې باید څنګه افغانان چې په پاکستان کې پاتې دي په زندانونو کې دغه مسله باید جدي ونیسي، هغوی ته زر تر زره خوشي کړي. هغوی مجبور وو چې په افغانستان کې په خپل هېواد کې هغوی سمه ژوند نه لري، نو هغوی ټول هغه حقونه چې واخیستل شو، د کار حق واخیستل شو، د تحصیل واخیستل شو، د ژوند کول آرام او ژوند کول واخیستل شو، ازادي هر شی واخیستل شو، نو خلک څنګه په ژوند کې په داسې هېواد چې دغه ټول هغه ابتدایي اساسونه حق حق د یو شهروند نه واخیستل اخیستل کېږي، نو ژوند کول په داسې هېواد کې ډېره سخته ده.
مننه صافی سیب زبیر ته تاسو ترازم. اغلی ځاځي، گاونډي هیوادونه د افغان جنو پر وړاندې په ځانګړې توګه څه مسؤلیت لري؟ یو شمیر هیوادونه لکه ایران د افغان جنو لپاره بورسونه اعلان کړي دي. دوی ویلي دي چې افغان جنې کولای شي چې راسي په ایران کې پوهنتون ته دوام ورکړي، خو لکه مونږ جنو سره چې موږ خبرې وکړې ازادي رادیو ته، دوی ویل چې دوی ودغه سي بورسونه ته خوشبينه نه دي. دوی په وینا کې په افغانستان کې د نننه دوی ته د زده کړو زمينه برابر سي، د دوغو هوادونو په هڅو باندې دا به د دوی د پاره په ګټه تمام سي. ستاسو په نظر دغه هوادونه د افغان نجونو لپاره د پوهنتون د محصلینو لپاره څه کولای سي، او کوم وړاندیزونه ستاسو په نظر باندې د عملی کېدو وړ دي چې شای تاسو ولري؟
مننه. لکه دا کوم سکالرشپونو اعلان چې ایران کړی دا، نو اول دا پوښتنه د انسان په ذهن کې راګرځي چې کله دوی غواړي سکالرشپونه انجونو ته ورکړي، آیا دا انجونې څه رقم د افغانستان نه وځي؟ یو خو دلته طالبانو د محرم مسله چولې ده، او یو دا چې ته به خپل اسناد د وزارت خارجه د افغانستان نه خلاصوي او بیا به ته ایران ته ځي. نو دا هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو دولت د ښځو سره په دې کې همکاري وکړي چې هغه ایران ته لاړ شي، او که هغوی ځي ایران ته یا کومبلې وطن، باید د سرحد نه چې وزي دوی سره محرم شتوي، او کله دوی سره محرم شتوي یا فامیل نه څوک وي، نو هلته باید په ایران کې د هغه بودوباش لپاره، د هغه د ژوند لپاره یو ځای زمینه برابره وي. او که زمینه نه وي برابره، خو بیا موږ ګورو چې لکه هغه افغانان چې په زندانونو کې پراته دي، نو دا خلک هم پراته وي. یعنی دغه پالیسي چې کومه دوی غوره کړې ده، یا به دا یو سیاست وي، د سیاست د لحاظه به دا خبره کړې وي د ما په نظر. او که چیرې دوی غواړي چې د افغان میرمنو سره کومک وکړي، نو د په حیث یو همسایه دولت او په حیث یو مسلمان دولت کولای شي چې افغانستان دولت باندې فشار راوړي، ځکه د طالب حکومت چې ده د همسایه ملکونو خصوصا د ایران او د پاکستان د اثر لاندې ډیر زیات ده. یعنی دوی کولای شي چې د افغان میرمنو سره په دې عرصه کې کومک وکړي. او کوم سکالرشپونه چې دوی وړاندې کړي دي، دغه یو ډیر لوی مشکل ده چې افغان نجونې تر هغه ځایه ځان ورسوي او ایران ته لاړ شي او هلته دوی درس وایي. او په افغانستان کې هم تاسو ته معلومه ده چې کله یعنی کوم نجونو چې ویلي چې موږ ته د افغانستان کې د زمینه برابره کړي، یعنی تر څو چې د طالب نظام اجازه ورنه کړي بل هیواد ته چې دلته د زده کړو مرکزونه پرانیزي، یعنی دا هم امکان نه لري چې هغوی راشي او دلته د نجونو لپاره زده کړو زمینه برابره کړي. نو یوازینۍ لاره دا ده چې موږ وکولای شو چې په افغانستان کې د ښځو لپاره کوشش وکړو چې هغه خپل حقونه او هغه خپل انساني حقوق، یعنی د دوی د درس حقوق، د دوی د کار حقوق، د دوی د تګ او د راتګ حقوق، یعنی موږ په افغانستان کې داسې کورنۍ لرو، داسې میرمن شته، داسې خویندې شته چې هغوی نارینه نه لري او محرم نه لري، دومره څوک نه لري چې یو محرم همیشه باید یوې جلې سره درس ته لاړ شي وراشي. یعنی دا خو امکان نه لري، هر څوک کار لري، ژوند لري، یعنی هغه نارینه هم چې په کورنۍ کې اوسیږي هغه خو هم یو حلال نفقه د کور لپاره پیدا کوي، که هغه به همیشه خپل خور یا خپل لور به پانتون ته بیایي او راولي به. یعنی دغه دپاره چې موږ دغه مشکل د بینوي سو، موږ باید دغه امکانات ښځو ته برابر کړو چې ښځه وکولی شي سفر وکړي، خزه وکولای شي چې درس وای نو بیا مونږه کولای شو چې د کوم سکالرشپونه یا کوم تحصیلي زمينه چې په همسایه ودونو کې جنو ته برابر شي وي نو هغه به وڅو کوي غواړي چې بیرون د افغانستان تحصیل وکړي هغه به بیرون د افغانستان تحصیل وکړي او کڅو غواړي په داخله د افغانستان کې تحصیل وکړي نو هغه ته په داخله کې زمينه برابر وي.
غلی شایسته صاحب سپیشلی ځاځي او منیزه کاکر تاسو دروستو څخه ډیر مننه چې په مخکښه شې خبرونه کې مول مش سره خبري وکړي او ریدونکو د مخکښه شې خبرونه وخت پای تر رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر
14.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سنگ.